رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب خوش آمدین.
فروخ صاحب مننه، ستړی مشه. قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام. په دې خبرونه کې چې تر اتمو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د القاعده د ملاتړ د اعلان په وړاندې عکس العمل شي. په ننګرهار کې دینی عالمانو طالبان او سختریزې ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړي دي او ځینې نور موضوعات. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په 14 دقیقې صوتي پیغام کې د طالبان له نوې مشر عبادت الله اخندزاده سره بیعت اعلان کړی دی. له ورسی جرګې څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د تصویب په اړه د افغان حکومت غوښتنه، او دا چې په دمشق کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 12 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د طالبان د نوې مشر هبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې الزواهری د طالبانو نوې مشر ته خپل د بیعت په 14 دقیقې صوتي پیغام کې څرګند کړی دی. د ولسمشر د وایم رسیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل، له طالبان څخه د ایمان الزواهری ملاتړ په دې معنی دی چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو اجنډا عملي کوي. د مینپال په وینا، طالبان له نړیوالو تروریستانو سره یو ځای د خپلو خلکو پر ضد دریدلی دي. هبت الله خونزاده څو ورځې مخکې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووشل شو. د افغانستان اجرایی رئیس وی پاکستان د سولې په پروسه کې پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی، او د طالبانو مشر هم په پاکستان کې ووشل شو. عبدالله دا خبره پروند د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړه. د اجرایی ریاست د وی خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله وویل، د افغانستان حکومت په خپل ټول توان هڅه وکړه چې د پاکستان په همکارۍ په افغانستان کې د سولې پروسه چټکه کړي، خو د په وینا پاکستان پر خپل ژمنو ونه درېدی. په دې کتنه کې د امریکا خاص استازي له تروریزم سره د مبارزې او د سولې او ثبات لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رښتینی همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان حکومت وی هیله لري چې د ولسی جرګې استازي به د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان هر څومره ژر چې ممکنه وي تایید کړي. د ولسمشر د وایم رسیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل، دوی تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ولسی جرګه د ولسمشر د فرمان په تصویب سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لار پرانیسي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت په دې هیله او په دې غوښتنه دی چې د ولسي جرګې درانه وکیلان ډېر شر دغه تقنیني فرمان ترایه ورکړي، تایید یې کړي، تر څو ټاکنیزو اصلاحاتو ته لاره پرانستل شي.
تر دې مخکې داسې انګیرل کېده چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د دې فرمان برخلیک به د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې څرګند شي، خو پرون په دې اړه د ولسی جرګې د غړیو ضد نقیص غبرګونونو د دې فرمان تصویبېدل یا ردېدل د دې جرګې بلې غونډې ته وځنډول. او د هرات والی وی په دې ولایت کې د ماسل د وژنې قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. محمد آصف رحیمی پرون هغو اعتراض کوونکو ته چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وویل چې څو کسان په دې تړاو نیول شوي دي.
با شما همه عزیزان اطمینان میتیم
دی وی تاست داد ورکوم لا هماغه سات او شیبی چې دا جنایت شوه ده. هرات ولایت پولیسو جدي اقدامات پیل کړی او په لومړي قدم کې څلور تنه نیولی، او د هرات امنیت قمندان د سرګندون په بنسټ پک تنه امیدین او د دې وژنې محرکین نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. د پنځشنبې د ورځې په ماښام ناڅرګندو کسانو د هرات د قول اردو په سیمه کې یو محصل د چړو په گزارونو ووژه او درې تنه نورې ټپیان کړل. سره د دې چې تر اوسه د دې پیښې انګیزه څرګنده نه ده، خو اعتراض کوونکي وایي ځایي زورواکان په دې پیښه کې لاس درلی. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لک تر لګه 12 کسان وژلي او 550 نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. سنا خبري آژانس راپور ورکړی چې په دې 214 کې یو یې ځان وژونکی برید و او بل هم د هغه بم چاودنه وه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. دواړه چاودنې د سیده زینب د زیارت د دروازې مخې ته شوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي په دې بریدونو کې 40 کسان وژل شوي دي. د داعش وسلوالې ډلې د دې بریدونو پر منلې ده. ایران د یو کاناډایي قاضي وروستۍ پریکړه غندلې. د قاضي پریکړه کړې وه چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د ایران خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان جابر انصاری له خولې ویلي چې د کاناډا د محکمې دا پریکړه د دې هیواد د نړیوالو ژمنو سره په تضاد کې ده. د کاناډا په انټاریو ښار کې یوې محکمې د ایران د مدافع وکیل استدلال پر ردولو سره حکم وکړ چې په کاناډا کې د ایران تقریبا 10 میلیونه غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ د هغو امریکایانو کورنیو ته په تاوان کې ورکړل شي چې له 1933 میلادي کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په ارجنټاین، اسرائیل، لبنان او سعودي عربستان کې د برمتنیونې او بریدونو قربانیان دي. ګومان کېږي چې دا بریدونه به حماس او حزب الله ترسره کړي. محکمې ایران د حماس او حزب الله د فعالانو د روزنې او دې ډلو ته د مالي ملاتړ په برابرولو کې مسؤول وباله. او روسي خبردار چې د اروپایي اتلولیو د سیالیو په دوام کې تیر شپه درې مسابقې وشوې. تر ټولو هیجاني او جنجالي لوبه د انګلستان او روسیې د ټیمونو وه چې یو پر یو مساوي شوه. په دې لوبه کې چې د فرانسې په مارسی ښار کې وشوه او د تیر شپې وروستۍ یا درېمه مسابقه وه، د روسیې د ټیم د پلویانو پر انګلیسی نندارچانو عمله وکړه. خو د پرون ورځې لومړۍ مسابقه د سویس او البانیا ترمنځ وه چې سویس خپل سیال ته 1-0 ماتې ورکړه. د دې بریالیتوب سره سویس له فرانسې سره یو ځای د اولې ډلې په سر کې ودرید. د تېرې شپې په دویمه لوبه کې د ویلز او سلواکیا ټیمونه مخامخ شول چې 2-1 د ویلز په ګټه پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو دروانې خبرونه په دوام کې. د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د القاعده د ملاتړ د اعلان په وړاندې په عکس العمل کې وایي
زواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنا طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي.
په ننګرهار کې دینی عالمانو طالبان او سختدریځ ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړي.
هلمند چې دوی ولسوالي ونیول د چا بیرغ یې پورته کړ، خپل سپین بیرغ پورته کړ د پاکستان. الله پاک د دې لپاره د جهاد پر زیات کړی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړ.
د کابل دینی عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې بمی حمله غیر اسلامي عمل وباله. د کورنیو چارو وزارت وایي د یوې تښتول شوې هندۍ مرستندوی د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وی له طالبانو څخه د القاعده شبکې د مشر ملاتړ د دې څرګندوی دی چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو تروریستانو طرح عملی کوي. په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر عبد الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل اجمل ان براندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ له مخې زواهری په یو 14 دقیقې غږیز پیغام کې ویلي چې د اسامه بن لادن لامل سره سم د القاعده شبکې د مشر په توګه د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او ټول مسلمانان د نوموړي ملاتړ ته بولي. تر اوسه پورې د دې غږیز پیغام کارولن نه دی تایید شوی. خو په دې اړه د افغانستان د حکومت خبرګون څه دی؟ دا ولسمشر د ویندوی مرسیال د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل د ایمن الزواهری د اعلان یو وار بیا د جوتوی چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو اجنډا عملی کوي.
الزواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنا د شي طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي. دوی د بهرنیو ترهګرو سره یو ځای د افغانستان د خلکو وشل کېدل او د افغانستان د خلکو په وړاندې درېدل دي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به ټولې هغه ډلې وځپي چې یا له بهرنیو تراګرو ملاتړ کوي او یا بهرني تراګر له هغوی څخه ملاتړ کوي.
په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو سره په دې خاطر موافقه کړې څو د ترهګرو ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړای شي. د امریکایي ځواکونو د رول په دې نوې پراختیا کې د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتېدل هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا د یار لس پخوانیو جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتي و چې افغانستان کې د وسنۍ 9900 امریکایي سرتیري وساتي. د ډلې په دې لیک کې خبرداری ورکړی و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په صورت کې به د القاعده شبکې او د داعش وسلوالې ډلې لپاره یو وار بیا د فعالیت لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. ټونر وایي په افغانستان کې زموږ د روان ماموریت یوه برخه دا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه خپل کار کولی شي او دویم دا چې موږ د القاعده شبکې په پاتې شونو او د داعش په وسلوالو پسې ځو او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. ایمن الزواهری د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وشل کېدو وروسته د دې شبکې مشر شو. رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې ایمن الزواهری به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې پټ وي. لا ټونر وپوښتل شول چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول پراختیا به د امریکا د حکومت هغه هڅو سره په تضاد کې نه وي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په ملاتړ کوي. نوموړي په ځواب کې وویل چې د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي او دا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره غوره لار ګڼي.
د القاعده له لوري د طالبانو د نوي مشر د ملاتړ په اړه مو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په ننګرهار کې دینی عالمانو د طالبانو او نورو سختریزو ډلو روانه جګړه د اسلام د بدنامولو لپاره هڅه وبلله. په دې موضوع لږ وروسته تفصیل دراوړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې پلسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یو غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
یلمن شدی ول سوالیونه ول د چا بیرغ یې پورته کی بل سپین بیرغ یې پورته کی د پاکستان الله پاک د دې لپاره د جهاد پر ځای کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړي. زمونږ د دلته بعض ناس دي نن د ملایا او صفایي د چا بیانې د پاکستان دی. زمونږ د هجرت کور دی، د وسه ساده هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم در ازول د طالبانو مشان په پاکستان کې وو وژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کبل شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا و دا شر د افغانستان کې باندې وو کلو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانان وسالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې الله په ذات مې قسم وکړ افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري
والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه، والله د الله په ذات قسم دغه جهاد وي، دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده.
له بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جماعت کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنامه کړي.
دا د اسلام د بدنامولو دپاره، اسلام یو ظالم مذهب خودلو دپاره، او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو دپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي، په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنګونو په اړه خپل ژغ پورته کړي. تر دې مخکې د ننګرهار په روداتو کې په یوه جومات کې چاودنه وشوه او په لړ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د کابل دینی عالمانو شورا وایي د افغانستان او نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفانو د غیر اسلامي عملونو پر خلاف پورته شي. دینی عالمانو د ننګرهار په جومات کې وروستۍ بمی چاودنه په کلکو ټکو وغندله او دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په ټکر کې وبلل. عالمانو همداراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور د جنگ جګړو لار پریږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل یې د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د علماو شورا وایي وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام تاوتریخوالی راکم کړي، خو برعکس خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ننګرهار په یوه جومات کې بمی چاودنه او د وسلوالو له لورې په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول د اسلام ضد کړنې وبللې. دینی عالم او د کابل د حاجي چمن د جومات امام مولوي عبدالرحیم عزیزي وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د ده په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي. د وی له ټولو خلکو او عالمانو مې غوښتنه دا ده چې ټولو منابرو کې ستاسو خبره خلک اوري، له خدای ویره ولرئ. که هر څومره وډار شئ هغه زبونان که واک ته ورسیږي اول هغوی چې ډېر ویریږي وژني. حق بیان کړئ. د خپل ورور د وینې تویدنې په مقابل کې چوپ کېناستل جنایت دی. دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د رودات ولسوالۍ د میزینې په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی، خو دینی عالمان بیا تر ډېره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي. دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي
دې ته مبارزه نه وایي، دې ته جهاد نه وایي، بلکې دا زشت عمل، دا عمل هغه عمل چې کفار پہ خوشاله کیږي، هغه عمل چې یهود او نصارا پہ خوشاله کیږي.
د کابل دینی عالمانو همداراز یو پریکړلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلله او غوښتنه یې دا وه چې طالبان باید له ځنډ پرته د سولې له بهیر سره یوځای شي. عالمانو په دغه پریکړلیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي او ټول ولس او دینی عالمان باید تر شا ودرېږي. وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي، خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی، نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پس کا که هم مور د دین د شکا مثبت تغیرات
په دې اړه پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کړی نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د تښتول شوي هندۍ میرمنې د خلاصون لپاره جدي هلي ځلي پیل شوې دي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون شنبه ازادي راډیو توول دا مهال د دې مېرمنې د تښتونی قضیه په کشفي ارګانونو کې ده. د موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو مېرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تښتول شوې مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه مېرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي. 30 کاله عمر لري او په کابل کې د اغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د هند د بهرنیو چارو وزیر مېرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ مېرمنې د تښتول کېدو خبره منلې ده. د اغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټولو سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د مېرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور دی چې د چابهار بازار چې افتتاح مودي چې لاړه امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړه. خامخا یو تعداد اخلالګر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې د افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچنس یا هغه ارګانونه امنیتي چې موږ په کابل کې لري تاسف کوم چې د کابل په شهر په منځ کې داسې اختطاف کی.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وویل ټولو بهرنیو اتباعو ته له پخوا معلومات ورکړل شوي چې د شپې تګ راتګ پر مهال پولیس په جریان کې کړي خو د مېرمنې پولیس په جریان کې نه واچولې. خو افغان کارپو احمد دې پر حکومت او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
و موریدل چې د کورونو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د یوې برمته شوې هندۍ د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره خلی.
وال سټریټ ژورنال وسپانه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه لیکلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د روان کال تر جولای میاشت پورې د افغانستان په اړه خپل پلان بشپړ کړي او هغه په 2018 کال کې خپل ځایناستي ته وسپاري. وال سټریټ ژورنال وایي د ولسمشر اوباما په دې پلان کې د هغو سرتیرو شمیر هم ټاکل کیږي چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې پاتې کیږي. ورسپانه زیاتوي ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د خپل دې پلان د یوې برخې په اړه پریکړه وکړه چې لمخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې نور واک ورکول کیږي. دا مطلب لیکوال وایي سپینې ماڼۍ ځان ته ضرب الاجل ټاکلی دی چې د راتلونکي جولای تر 8 بجې په وارسا کې د ناټو له سرمشریزې سره سمون لري د افغانستان پلان تکمیل کړي. ځینو امریکایي مقاماتو بیا ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به د روان میلادي کال تر پایه پریکړه وشي. د سپینې ماڼۍ د اوسني پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راټیټ شي. وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ساتلو ملاتړ کوي. ورسپانه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي که څه هم چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر په کمولو ټینګار نه کوي خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو لپاره د یو منطقي دلیل غوښتونکی دی. یو شمیر لویدیځو ورسپانو بیا په کابل کې د یو هندۍ مېرمن د تښتول کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. انډین اکسپرس ورسپانې لیکلي څلوېخت کلنې جودیت دوسوزا له تر یوه کال راهیسې د آغا خان غیر دولتي مؤسسې لپاره کار کاو او په نږدې ورځو کې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده لرله. ډی این ای هندي ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د هند سفارت د خپل هیواد اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پراخه اندازه بې ثباته دی او د دې هیواد په ټولو برخو کې د انسان تښتونې او برمتنیونې خطر موجود دی.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي پر حکومت د یو شمېر ډلو اغېز د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان وځنډیږي. یو شمېر نورو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د ولسي جرګې ځینې غړي نه غواړي چې انتخابات وشي ځکه چې دوی ویره لري چې په بل پړاو کې به ولسي جرګې ته بریالي نشي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون شنبه په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د ولسمشر پر تقنیني فرمان بحث بې نتیجې پای ته ورسید. د دې فرمان د ځینو عواملو د دې فرمان د ځنډیدو د ځینو عواملو په اړه د ازادي راډیو خبریالي ناجي صافي د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ځنډیدو د عواملو په اړه پوښتنه کړې.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی په چې هم په حکومت کې موجود دي چې په ریاست جمهور باندې نفوذ لري، په رئیس اجرایه هم نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د غزنغلو سره په تماس کې دي او لابي کولی شي. دغه ګرو یا دغه سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات تخپل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغیرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي چې کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغیرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او په آینده کې به ونشي کولی چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کراته وي کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا غټلې دي چې حتی د کرزی صاحب په حکومت کې هم دوی ډېر نفوذ لرودو. په حکومت کې اوس هم په تاسف سره ډېر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس ځای لري. نو داسې وخت به راشي کېدای شي چې دوی نمونه مې افشا شي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا همدغه ډلې.
که چېرې دغه فرمان نور هم وځنډېږي، ستاسې له نظره څومره په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړې هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزوری شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې. او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په کراتو دغه مسلې باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دی ته جواب نه وایي. په دې معنی ده چې د حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي، نو اعتبار به یې کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي، حکومت باید څه وکړي؟ حل لاره څه ده ستاسې له نظره؟
ډېره مهمه دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایه دوی باید دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته، اصلاحاتو ته، دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکې د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي، د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي، د پارلمان کې هم پارلمان نه وغواړي چې دغه ملي منافعو په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي. او که یانه ولو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس ځای کولای شي که وافي هم د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي، کولای شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصول نهم مادي تفسیر وواړي او تاغي اساس باندې هم دوی کولای شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس ځای باید واقعا د زړه نه صادقانه دغه مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شا یې ودرېږي.
د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو په همدې موضوع وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو پیغامونه او نظرونه اورو. هله لرو چې سر له اوسه د افغان بسیم د 1703 شمیرې لري په دې اړه خپل نظرونه راوستوي، خو اوس ستاسو ځینې نور نظرونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای په هیواد کې د ټولو دوکاندارانو څخه غوښتنه کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې خلکو ته سودا په مناسبه بیه ورکړي. رئیس صایم علی کوزیل ننګرهار لیکي پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي ځکه چې په دې کې خپلې ګټې نه دي. عبدالغفار مموزی له نامعلومه ځایه لیکي د ننګرهار د دینی عالمانو د وروستۍ فیصلې هرکلی کوم. معلم محمد صادق له کندهار لیکلی دي چې د ژیړۍ ولسوالۍ د نهري کاریز څخه وایي لیکمه چې موږ له په کندهار ولسوالیو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه ده، خو ترې مخکې اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبان له نوي مشر عبادت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اشانت راپور لمخې الزواهری د طالبانو نوي مشر ته خپل د بیعت په 14 دقیقې صوتي پیغام کې څرګند کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس وای پاکستان د سولې پروسه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر هم په پاکستان کې وبښل شو. عبدالله دا خبره پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړه. افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسي جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان هر څومره زر چې ممکنه وي تایید کړي. د هرات والی وایي په دې ولایت کې د یو محصل د وژنې قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لک تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. ایران د یو کاناډایي قاضي روسي پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې و چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماټیک اجتماعي د هغه بریدونو قربانیانو ته ورکړ شي چې ګمان کیږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوی دي. او د اروپایي اتلولیو د سیالیو په دوام کې تیر شپه د انګلستان او روسیې د ټیمونو لوبه یو پر یو مساوي شوه. په دې لوبه کې د روسیې د ټیم پلویانو پر انګلیسي نندارچیانو حمله وکړه.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگیم که به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان پیشکش میشود.
دیر مننه قدر من آردون که چه دازاری رادیو آوریدون کی است. د دې خبرونه په لړ کې لکه څنګه چې ستار فروغ درته وویل په مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او موضوع هم دا ده چې ولسی جرګې پرون بیا هم د ولسمشر تقدیمي فرمان تصویب نکړ. په دې فرمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه شوې ده، او هر کله چې دا اصلاحات وشي نو د ولسی جرګې د بلې دورې انتخاباتو ته به لاره هواره شي. یو شمېر کتونکي وایي چې ولسی جرګه په دې خاطر دا فرمان نه تصویبوي چې که انتخابات وشي ممکن یو شمېر غړي بل ځل ولسی جرګې ته لاره پیدا نه کړي. البته دا د یو شمېر کسانو د یو شمېر منتقدانو نظر دی، خو ولسی جرګه هم خپل دلایل لري. ستاسو نظر سره که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ نو په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون شمېرو او یا هم د سکایپ له لارې او یا هم د افغان بیسیم د 1440 شمېرې له لارې خپل نظر څرګند کړئ. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم د 1440 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي.
تشکر. طوری که همکارم گفت، همچنان برخی از منتقدین و تحلیلگران به این باورند که شماری از اعضای ولسی جرگه به این خاطر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را به تأخیر می اندازند که به گفته این منتقدین و تحلیلگران ایده از اعضای ولسی جرگه به این نظرند که یا به این باورند که اگر در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان آید ممکن در انتخابات پیشرو، البته در انتخابات ولسی جرگه اگر خود را کاندید کنند برنده نخواهند شد. خب نظریات شما را در مورد علت تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی میگیریم. می توانید به شماره های 799-203-540 و 0788-722-755 به ما زنگ بزنید.
اوریدون که د تلیفون لاری لرود مهربانی کوی آزادی رادیو.
سلام ادب خدمت شما، من سپاس فروغ و شنوندگان گرامی.
تشکر، سلام به شما هم، بفرمایید.
نیازی صاحب
تشکر شما و تشکر از خود را به شما و شنوندگان پیشکش می کنم که متاسفانه یک افغانستان فرصت مشکل است
بله اندک اگر آقای نیازی موقعیت خود را تغییر بدین تا صدایتان درست و شفافتر شنیده شود.
درست شد؟
بله بفرمایید، درست است فعلا.
من گفتم که ببینید مثل که افغانستان البته سایر بخشای خود را برای جهانیان نشان داد که یک بار دیگر بازم چی میکند همین انتخابات و کارزارهای انتخاباتی خود را بازم با جهانیان اتوانمود میکند که افغانستان در لحاظ انتخابات البته بسیار به درجه پایین و بالاخره پر از فساد به قلب باز قرار میگیرد. متاسفانه ما شما میبینیم همین دو دوره دوره کمی انتخابات در افغانستان سپری شد. زمانی که رئیس جمهور انتخاب شد، رئیس جمهور وجود دارد، کمیسیون مستقل انتخابات. پس صلاحیت کمیسیون انتخابات، رئیس کمیسیون انتخابات چی است؟ متاسفانه اینها زمانی که یک کمیسیون را درست مدیریت کردن میتونن، اعضایش انتخاب کردن میتونن و زمان تقسیم اوقات بالاخره که چه وقت انتخابات برگزار میشود، تاریخ شروع و ختم کاری اعضای پارلمان، پس برای اینها جای مرگ و جای افسوس است متاسفانه. ببینید البته این تمام زده بندهای سیاسی به اساس منافع شخصی و امور اشخاص افرادی است که باز هم ملت افغانستان قربانیش می شود. از یک طرف حکومت و از طرف دیگر اعضای پارلمان. از اول جدی ببینید پارلمان افغانستان دیگر نصف مردم افغانستان مشروعیت
ندارد. بله اگر مشخصا بگوین بله نظر شما چی است در این مورد؟ شما علت یا دلیل تأخیر تصویب نشدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی رسای ولسی جرگه در چی میبینین؟
ببینید بازم البته نظرم طوری است که اعضای پارلمان افغانستان البته با دو سه شاخه تقسیم شده است. کسانی هستند که بنفع حکومت بنفع افغانی و کسانی بنفع رئیس جرای و حتی کسانی هستند که بنفع خارجی ها کار میکنند. همین سببش است که باعث عدم تصویب البته صورت گرفته است. پس باید که اینها چنین کار انجام ندهند و همون تقسیم اوقاتی که برای برگزاری انتخابات شروع شده بودجهش است ولی متاسفانه
تشکر از شما، نظر شما را گرفتیم. برویم به شنونده
تشکر
از شما هم، شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادیست.
بله مهربانی که بسیم.
بله
خبری و که یو چجر مهربانی که مدنی صاحبی از فکر کم لنورستان سخه ستاسو آوازم در واضح نره. سلامت
حسین.
بله صاحب او رو ستاسی خبری او رو مهربانی
بفرمایید.
فرمان صاحب در تحقیم شهر و در تحقیم شهر در تحقیم موافق.
بله متاسفانه چه آواز مو دیر زیاد خراب و فکر کنم چه فروغ سبنن یا چه تخنیکی ستون زمشته پر تلیفون که بله آوریدون که لرو هلاده چی دوی آواز وازی وارو مهربانی که ویسه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مہربانی
کوئی صاحب
زمان نظر د انتخابات کو بارا کے دادا افغانستان کا جمہور رہے کا وزیر رہے کا ولی رہے کا کماندار امنیا رہے کا سکھ رہے دم پخل گن گن پخل عمل کے غار کی لیکن دو افغانان ہم کلے پہ انتخابات جنجول بھی کلے پہ یوش جنجول کلے پہ بلش جنجول اور دا افغانان نے بھی کچے دیر سیاست افغانان بھی اور سیاست مسلمان بھی
مشخص موضوع پر خپل نظر څرګند کړي. آیا تاسو د ولسی جرګې غړي چې دا فرمان نه تصویبوي تاسو په حق کې یاست او فکر کوئ چې هغوی مناسب دلایل لري او کنه فکر کوئ چې لکه څنګه چې ځینې ادعا کوي دوی دا فرمان د دې لپاره نه تصویبوي چې که انتخابات وشي بیا به ولسی جرګې ته بریالي نه شي؟
نظر
مننه. البته شاید تیر واری مو داسې چاته رای نه ورکړي چې ستاسو په نظر مناسب وي. دا ځل داسې چاته رای ورکړي چې فکر کوي په خپلې وعدې او ژمنې عمل کوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید، رادیو آزادی است. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی صاحب، مهربانی کوی. خیر، په ټلیفون کې څه مشکل سته؟ یو څه پیغامونه به ولولو غوندې تر په دې منځ کې د ټلیفون مشکل هم حل شوی وي. اولین پیغام چې هدایت امین حاضر استولې ده، او یو ځلیم نه بلکې زلی راستولی. هیله ده چې یو ځلې راوستوي. که تاسو یو پیغام څو ځلې راستوي د نورو ځای نیسي. دوی له هلمند لیکلي وایي د ولسي جرګې پخواني غړي نه غواړي نوي څېرې ولسي جرګې ته معرفي شي، ځکه دوی باور لري چې بیا به ولسي جرګې ته کامیاب نه شي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي وایي اکسین باید، یعنی د انتخاباتو د ملاتړ اداره باید، هغه څوک چې په تقلب کې لاس لري او نه غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات راشي معرفي کړي. بل اوریدونکي نجیب الله نصري لیکلي وایي دا چې پارلمان ملي منافع نه غواړي او د انتخاباتو د اصلاح تقنیني فرمان ردوي، نو جمهور رئیس باید دا بېخپنده پارلمان لغوه کړي.
و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالواسع هلمندوال از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که به نظرش اعضای ولسی جرگه به این خاطر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب نمی کنند که اعضای ولسی جرگه می خواهند در انتخابات پیشرو از طریق تقلب و تخطی برنده شوند.
بله،
یک
سرشک دید سکایپ لالاری. مهربانی،
بله، بفرمایید آقای سرشک.
سلام، عرض سلام دارم به شما و شنونده های محترم.
سلام به شما هم، بفرمایید، خوش آمدید.
من یک ملاحظه کوتاه داشتم، امیدوار است امیر یک زده واضح بسازین، چون همین بحث جامعه تر میساز و اگر این واضح نشه باز آقای ساروان خدا نخواسته متهم نشه که بزد اولوسی جرگی شورای افغانستان پارلمان افغانستان گپ میزنه. اینا گفتن که اونا هم دلایل خود دارن، لطف کن به خاطر جامعه شدن بس همین دلایل اونا را هم ذکر کنن که شنونده ها خوبتر در جریان قرار بگیره. اونا گفتن که دلایل دارن ولی دلایلش را ذکر نکنن.
ما چې ویل چې هغوی هم دلایل لري، نو دای په پرون په خپله غونډه کې بیان کړي دي، اوږدې خبرې کړي دي، او موږ په دې اړه راپور هم خپور کړو.
ولی حالا بحث شما در مورد امو هست، یک ذره جامع تر میشه بحثتون، یک ذره که نشر بکنین که شنونده ها در جریان قرار بگیرن.
بله، اوغوی هم ما ویل چې دلایل لري، دلایل به دای چې دوی پخپله غونډه کې بیان کړي دي.
اول خواستری قرستانان واضح شد بیتر است.
بله، مور پا دیار راپور خبور کد هست و مویل چه هم و مرکه خبره کرم و راپور خبور کد سرش خسیب. پرحال مننه که وستاس خپل نظر هم ترگن که چه تاسی چوایست خوشحال بشو.
والا نظر اصلی ما خامو بود، نظر خود من که میپرسین خود نظر اول من بود که به خاطر جامعه شدن بعض باید تکرارن، اما هم نشر میشه تکرار احسن بود، تکرار احسن بود که شنوینده ها جریان قرار میگرفت.
سلامت توسعی
آقای سرش، تشکر از تماس شما و از این نظرتان. باز هم اگر نظر شما را در این مورد بپرسیم که شما چی فکر میکنین، چرا تصویب نمیشه فرمان تقنین رئیس جمهور، شما علت شد در چی میبینین؟
خب از اونجایی که همه ما شما آگاه هستیم، من در برنامه قبلی هم گفتم مجبور هستم که باز من تکرار احسن گفتم، گپ خودم تکرار احسن بکنم که کار در افغانستان کار در استخوان رسیده هست و حالت بحرانی است، کار در استخوان رسیده، انارشیزم حاکم است در افغانستان و این انارشیزم هر کس تا حدود بعض از رسانه ها هم میخواین این را دامن بزنن، این را میخواین به نفع مافیای بین المللی قدرت استفاده بکنن، که او هم یک گپ بسیار موهوم است که افغانستان کشوران بعض قدرت ها مثل کی که فکر کردن که میخواین هر کس از روی یک بخشی را بگیرن، خصوصا آیسای پاکستان در این مورد جاسوس های زیاد خود داره که میخواید افغانستان بحران آفرینی بکنه، اوخت بکنه، مایی بگیره، چنان که ما میفهمیم، ما شما هم میفهمیم که در برابر بند سلما زیاد دستیسه سازی کردن، جاسوس های خود میفرستن که کار بکنن به نفعشان، چون منافعشان در بین است، منافع خود.
بله تشکر آقای سرش.
سلامت باشی. یه خبر است سرش ثبت بکنم ده چه ما دلایل ورته ونویل چه وغی چه دلایل لری هغه دا ده چې د ولسي جرګې د غړو کوم دلایل چې موږ واورېدل په هغو کې دقیق پوه نه شو چې د دوی اصلي دلیل څه دی. خو مثلا زه څو جملې ورته وایم. د ولسي جرګې په پرونۍ غونډه کې چې بحث وشو په دې موضوع، د دې جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مسؤول سید محمد حسین شریفي بلخابي وویل د کمیسیونونو په درېیمه غونډه کې یوازې یو اختلافي وای نظر مطرح شوی و. دی وایي چې د کمیسیونونو په غونډه کې اختلافي ټکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په اړه د جمهور رئیس او اجرایي رئیس مشوره وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا وویل چې د اختصاصي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ګډون نه درلود، او ځینو بیا وویل چې دا فرمان یې رد کړی و. دغه ډول موضوعات ول چې که تاسو ته موږ توضیح کړو او هر څومره توضیح کړو بیا به هم شاید کومه نتیجه ونخلي. البته دوی به دلایل لري چې د دوی په ذهن کې دي، ممکن ځینې کسان چې د ولسي جرګې له هغو غړو سره ارتباط لري چې دا فرمان رد کړی دی، هغوی کولی شي تماس ونیسي او د خپلو استازو په نمایندګي موضوع لا روښانه کړي.
خب یک شنونده دیگر ما آقای جوینده از طریق اسکایپ تماس گرفتن. شما را به برنامه خوش آمدید، میگم بفرمایید.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم، زه سیدم، بس جوینده صاحب نید.
ما جوینده صاحب تلک چنو باتون رسید و خبری و نکره، مهربانی کوی تاسو.
سلام احترامات تاسو ته وړاندې کوم او د تاسو اوریدونکو ته. زه چې فکر کوم ساروان صاحب چې ولې نه تصویبی دا شای پارلمان کې، اکثریت په پارلمان کې داسې کسان دي چې مطلقاً لا کافی سواد نه برخمن ندی، ما زیاتره داسې لیدلی چې نه پیږي سره، او یا په دغه ټو پشمیر کسان چې دغه پارلمان مغلطه انحصار کړی دی یا ډلو ټپلو سره دغه کسان تللی دي، نو هر څه چې له بیرونه دوته ویل شي ما هغه بکوي، او څه یې له بهرني هیوادو سره الخصوص له همسایه هیوادو سره لکه ایران او پاکستان دو سره تللي کسان دي په ننه پارلمان کې، نو دا دوی نه تصویبه خو رئیس جمهور ته دا به ښه کاري چې دا پارلمان لغوه کړي، چون بې کفایت پارلمان ده په پنځو کالو کې دو داسې کوم کار ونه کړي چې ښه نتیجه ولري، نو چې دا لغوه شي ډېر به ښه وي. بس د ما په نظر. سلام علیکم.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. که تاسې هم سکایپ یا انټرنیټ لرئ نو ښه طریقه یې دا ده چې له دې طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. متاسفانه نن د ټلیفون آواز ډېر واضح نه دی، بل اوریدونکی لرو البته د ټلیفون له لارې.
بفرمایین رادیو آزادیست، برنامه مایکروفون شما. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تو خی صاحب مهربانی.
من نه فروزه در تغوارم، البته د دې موضوع په حکم مو داسې نظر وکړو چې په افغانستان کې ټول کارونه داسې سرچپه روان دي
هیڅ کله اتفاقي کار نه د سولې په باره کې سوی ده، نه د ولسي جرګې د انتخاباتو، نه د جمهوري انتخاباتو، نه د دا عمري دا مشکلات موږ ته پېښي. په افغانستان کې دا مشکل پېښ ده چې دا یو ټوټ په نور د هر څوک خپلې ډوډۍ ورته وي، هر څوک خپل نفر لري، زموږ مشران زموږ سیاسیان په ډلو ډلو باندې ویشل شوي دي. هېڅ کله چې یو کار هر څوک یا چې بل د حتمن مخالف وي، نو د دې کار انجام هم موږ داسې بولو چې دا به بیا جنکره صاحب له امریکا څخه تشریف راوړي د انتخاباتو ته به هلته کې اختیارات ټول له هغو سره دي په افغانستان کې خود اختیار.
لیکن توخي صاحب یو مسله ده چې هلته بیان آزادی وی او خلک خبری کولی شي، هلته خبری کوي. په هغو ټولنو کې عموما خلک نه انتقاد لري نه نظر لري چې په خلو مهرونه یې څوک خبرو ته نه پرېښودل کېږي. دا هم البته په نظر کې ولري په ټولو آزادو ټولنو کې همدغه سیده یو شمېر خلک دی یو موضوع مخالف یو شمېر خلک موافق وي. دا بحثونه همیشه شته. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې مهرباني کوي.
ښاغلی سروان سلام پر تاسې، پر جنابي فروخ صاحب، پر نو اوریدونکو باندې روژه مو په خیر.
سلامت اوسئ.
سلامت
اوسئ. د ملي توانی د نظام د خو کړی او ژمن قسم چې د نن څخه سبا څخه کم دوه کاله وړاندې د انتخاباتو د اصلاح په برخه کې او د اصلاحات د کمیسیون د رامنځته کېدل په برخه کې خپله ژمنه کړې وه چې په وروستیو کې دا دی نن د ولسمشر وروستی فرمان تصفي حتی دوه واري په دغه برخه کې زما پر نظر د افغانستان ولسونه د تحولاتو غوښتونکي دي، دوی بدلون غواړي. نو زه فکر کوم د ملي یووالي نظام په اوسنیو شرایطو کې تر ډېره پورې خپلو هغو څو ژمنو ته ژمن دی او انشاءالله تعالی زیاته برخه کې دی اوس عملي مشته سي څه وینو. دغه یو تاسې د اختلاف عملي مشته چې ژورنالستان یې هر څه درکوي تحلیلوي، دا داسې موږ ولسونه هم دغه هر څه درکوو په ټولنه کې حالات وینو، شرایط وینو چې افغانستان ورسره بلي د تغییر خواته ځي. د تېر حکومت څخه راپاتې پارلمان یعنی ولسي جرګه، دا فکر کوم چې د افغانستان ولسونه د تحولاتو غوښتونکي دي. دوی غواړي د ولس خپل ولس غواړي چې خپل نوي استازي وټاکي او تر څو وکولای شي لکه څنګه چې په نظام کې تحول راځي دوی غواړي په خپلو استازو کې تغییر راولي. د څو کالو په تېرېدو باندې څاروان صاحب موږ قدرونه لرو، تاسې وګورئ د جنوب غرب حوزه کې زموږ هېواد په ولایتي شورا کې انتخابات کې ډېر اساسي تغییرات راغلل، نوي چهرې وړاندې سولې، هغوی اوس په ولایتي شورا کې دي. په دغه برخه کې غواړي دوی چې په خپله ملي شورا کې نوي چهرې وټاکي، قدرونه وټاکي تر څو هغوی تحصیلدار وي، هغوی واقعي کار دوی ته وکړي. دا اوس د افغانستان ولسم د درک وشو چې په تېرو دېرش کالو کې موږ ناخوالې کومه داسې خراب پیدا دي. نو په دې خاطر نو که په انتخاباتو کې حکومت اصلاحات غواړي او حکومت اصلاحات راولي، اوس یوازې د ولسي جرګې په تایید پورې دغه خپله دغه مسله پاتې ده. نو که د ولسي جرګې استازي د افغانستان د ولسونو استازیتوب کوي او دغه استازیتوب ځان ته وي موږ استازیتوب کوو، په کار دا ده چې د افغانستان د ولسونو تمه نور پته نه شي، د افغانستان ولسونو ته نور ارادې ورکړي تر څو حکومت وکولای شي
تشکر از تماس شما. برویم به شنونده دیگر. بفرمایید، رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
نه تلفن قطع شو لکه چی. خیر، بیا به هم چه پیغامون اول برو. خیر، بلاوردون که پی منتظر ده میروانی اول تاسو.
بله، لطفا صحبت نمای تماس شما برقرار شده. بله
بله، رحمت دیگر به شما سلام کلام هستم.
تشکر، بفرمایید.
بخیر، این مسئله باید قسمال شده که وکیلای پارلمان حیثیت قانونی دیگر در افغانستان ندارن. با وقت از یا مکمل شده تقریبا یک سال یا بیشتر از پیش، دولت باید به تصمیم بگیره که مکمل پارلمان لغو شود و می قانون بدون اجازه که یا تایید کنه یا نکند یک قانون یعنی در برای انتخابات تاثیر پیاده کنه. به خاطر که وکیلای پارلمان دیگر حیثیت قانونی ندارند و در این مدت که حیثیت قانونی داشتند اینها کارهایی برای مردم افغانستان نکردند که بنیادی باشد یا کارهای اساسی باشد. آنها در وقت قانونی قرار نکرده، وقتی که سالن که آنها حیثیت قانونی ندارند وقتی هم تکمیل هستند یا توقع این مردم افغانستان از اونها ندارن که آنها کارهای خود دارد.
بله تشکر است. تماس شما حالا هم برخی از پیام های شنونده های ما را که فرستادن به خانش میگریم.
بخسمه ده پیغامونه ډیر زیات راغلی دي او بیا هم لاوریدون کو هله کو چې تکرار پیغام روانه سوي زیني تکرار پیغام راسوي. عبدالولی وفا له هلمند لیکلی وی دی البته د هلمند له ناوی بارکزی ولسوالی څخه د ولسی جرګې غړي خپل باور لا سور کړي ولسونه باید آینده په دغه کسانو باور ونکړي او دا انتخاب نکړي او شی چیري د دوی لمنځه البته انتخاب کړي. عبدالواسع هلمندوال لګرم سیر ولسوالی خلیکلی وای ولسی جرګه په صداقت سره په انتخاباتي کمیسون کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي او د ولسمشر تقنینی فرمان دی تایید کړي. عبدالواسع بیا هم پیغام لیکلی دی هله د چې یو ځلې ولیکي. محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکلی وای دا چې د انتخاباتو سر فلمي کې داسې لاسوهنې دي نو په خپل انتخابات به په کوم قسم ترسره شي. فهیم هم لاسوری خپل پیغام راستولی دی. بل اوریدون کې چې نوم یې شمشاد پامیر دی لیکلی وای ولسی جرګه درې برخې د بیا کمیبیدو هیله نه لري. دوهمه ډله هغه ده چې د بهرنیو استخباراتو لپاره کار کوي او درېیمه برخه وکیلان هغه ده چې نصاب کم دی یعنی شمیرې کم دی. رئیس علی کوزی بیا هم پیغام لیکلی دی وای د ننګرهار له په ولسی جرګه کې د ننګرهار شپږ غړي البته دا د دوی اراده د صرافیو په واسطه پارلمان ته تللي نو خپلې پیسې خو اول باید پوره کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی وای ځینې کاندیدان ځکه د ولسمشر ټکنۍ فرمان نه تاییدوي چې په انتخاباتو کې ویر لري چې بیا به کامیابه نشي. نادیا میوند له زابل لیکي وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره تیاری نه ده نشته. او نادر له خوست څخه لیکلی دی وای ولسی جرګې انتخابات چې شفافی نو یو لوی بدلون به راشي.
بله عزیزم شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. متبقی شنونده های ما هم اگر خواسته باشند میتوانند از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام ارسال کنند. می رویم به تماس شنونده های ما. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
مهربانی کوم. و علیکم السلام.
بله
من سب تاسو ته او اوریدم کو ته سلام وایم. اجازه مې سوال غزنی نو دی په فبران ولې تاسو وی زکه چې شکرې دی دوبۍ د خارج ده او 15 نفر په پارلمان کې نه لیدل کی نو کوم خدمت یې ملت ته کړی او نو دا کې زیل لاس او ډېر تبې او دې خپل اندازې کوشش کوي دا تصویر نکي نور راځي تاسو دې خدمت نه کوي نور نه خلک به په دې دی ته نه دې که ثاني فکر نه کوم چې خو دا څه څه وخت دا دې وطن خلک څوک.
بله متاسفانه ستاسو تلفنم قطع قطع کیږي. خو لیکن یو خبره ده چې البته یو تفسیر ده، هغه ده چې عموما په کومو هیوادونو کې چې انتخابات او انتخاباتي سیستمونه رایجیږي په اوله کې ډیر مطلوب نه وي، ډیر په زړه پورې نه وي، لیکن ورو ورو بهتره کیږي او بهتره کیږي په دې خاطر چې خلک هم پوهیږي چې د دوی رایه ارزښت لري. یعنی که ښه خلک او د کار خلک انتخاب کړل ښه نتیجه ترلاسه کوي، او که بیکار خلک انتخاب کړل او اهمیت یې ورنه کړو چې څه پروا لري زما په رایه څه نه کیږي او یا بې فائدې ده زما رایه که زه رایه ورکم یا ورنه کم، خاص خلک انتخابیږي نو بیا به ښه نتیجه نه ترلاسه کوي. البته تجربه شودلې ده په نورو هیوادونو که هم دې تجربه شوه لیدل چې انتخابات ورس وار په وار بهتره شوی دی په نورو هیوادونو کې. هر ځل چې خلکو کسان انتخاب کړی دی بل ځل ترې هغه بهتره خلک انتخاب کړی دی. اوریدونکو لرو دې ټلیفون لاره مهرباني.
بله بفرمایئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایئ.
سلام دارم خدمت شما، خدمت تمام شنونده های دیتون مستان، کسانی که همین لحظه صدای من رو میشنوه. قدرت الله کوهزاد هستم از کابل زحمت دادم.
تشکر آقای کوهزاد، بفرمایید.
زنده باشین. بسید حرفای چند دوست ما که قبلا صحبت کرد سر حکومت و سر دولت گذرد، از دیدگاه حقوقی اگر ما بینیم دولت هیچ مشروعیت حقوقی نداره. عناصر متشکلی دولت یک قوه مقننه است، قوه اجرایی است و قوه قضایه. قوه مقننه مشروعیت قانونی خود از دست داده، معیار را که معیار زمانی را که قانون اساسی برش تعیین کرده بود پورا شد، انتخابات صورت نگرفت. وکلا غیر قانونی از مالی مردم، از خون ملت بیچاره که قربانی داده، هر روز هر جای کشته و زخمی میده معاش گرفته رایست و در هر جای در سرک ها و در کوچه و بازار ها قلدریت خود انجام میده. و خود دولت حکومت وحدت ملی دولت گفته نمیتونیم، حکومت هم نیست، به خاطر از این که حکومت با دولت با انتخابات صورت بگیره، حکومتی که در اونجا دموکراسی باشه باید انتخابات نتیجهش باید معلوم باشه، برنده و بازنده داشته باشه، باید معیار صدوم باشه.
سلامت روزه مشخص فنان رو وقت دل رو دی خبرون وقت دی لخبرون رو